السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زه انیسا جمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. په دې غړي کې به تاسو ته دوه پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی بدر ته تاندې هلې او دا غرستو بیا د مشال ترړا لاندې بحث. د دې ترڅنګ سینې ریپورتونه هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مليحه امیر ساده نه وي. السلام علیکم ته ټول اول پام کړ د خبرونو سټ کوتا. دا کراچي پولیس وای ترنن پوری د علی وزیر او پختون تحفظ موومنت د نورو نیول شو کسانو لزان سره د ساتلو پریکړه کړې. د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخته خواجه آصف ته یو ورځي اراداري ریمانډ منظور کړې او د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې قسم پېښې ریکارډ شوې دي. ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول. د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیسو وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیسو وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. عدالت د ډسمبر په 13 علي وزیر، نور الله ترین، حسن او بسم الله د ډسمبر تر 13 پورې پولیسو ته پرمانډ ورکړي. د غورځنګ نور غړي د ډسمبر په لسمه له هغې وروسته نیول شوی چې د علي وزیر د نیول کېدو خلاف یې په کراچۍ کې احتجاج کو. علي وزیر د ډسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولو. د پېښور پولیسو ویلیو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتارۍ پس هغوی ته حواله کړي. د سند پولیس وایي وزیر د ډسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست خلاف وینا کړې وه، خو غورځنګ دا تور ردوي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړې. د احتساب قومي ادارې یا نیب پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنو لرلو په مقدمه کې نیولې وه او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ. د نیب څارنوال سهیل عارف عدالت ته د راهداري ریمانډ خواست کړ او ویل چې ملزم دی د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کړل شي. احتساب عدالت د خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ چې وروسته نیب نوموړی لاهور ته روان کړ. آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د له 2.5 کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي، خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خودمختاره اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر مولانا محمد خان شیرانی له خپل ګوند د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ایستلو اعلان کړی. مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې برخه نه و. نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د ډسمبر په 25 جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند له فیصلو نه د انحراف په سر د مولانا محمد خان شیرانی، حافظ سعید احمد، مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک غړیتوب ختم کړ. جمعیت العلماء اسلام فی مرکزی ویان اسلم غوری په بیان کې ویلیو چې د ګوند مجلس شورا انضباطي کمیټه په متفقه توګه دا پریکړه کړې چې د همشرانو د ګوند فیصلو خلاف ورزي کړې. په امریکا، هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوې قسم پېښې تصدیق شوې. په دې سره داسې بریښي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی. د کورونا وایرس نوې قسم لومړی په برتانیا کې په سپتمبر میاشت کې موندل شوی. په عین حال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوې قسم تصدیق شوی دی. د وزارت په بیان کې ویل شوی چې له برتانیې نه ورغلو د 12 پاکستاني وګړو ټیسټونو کې د شپږو هغو مثبت راغلي چې د دریو کسانو د وایرس نمونې د کورونا وایرس له نوې قسم سره 95% سمون خوري. پرون د کورونا وایرس د نوي رقم لږ تر لږه 40 پیښې په یورپ، ایشیا، منځني ختیځ، کینیډا او آسټرالیا کې ریکارډ شوي. د کورونا وایرس د نوي قسم پیښې په زیاتېدو سره یو شمېر هیوادونه سفري بندیزونو لګولو ته اړ شوي. د وایرس د خپرېدو زیاتې کچې ته په کتو د اروپایي اتحادیې د صحت ادارې خبرداری ورکړې چې که هغه وایرس زیات شمېر کسان ووهل نو په هسپتالونو کې د زیاتو ناروغانو د داخلېدو ترڅنګ د زیاتو مړینو خطر دی. برتانیې د کورونا وایرس نوي قسم پیښې د برسېره کېدو پس ورځې مخکې په لندن او د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې ټول بندو لګو. د وایرس خپرېدو کچې ته په کتو د نیویارک، ریو ډی جنیرو، سیډنی په ګډون په نړۍ کې د نوي کال تقریبونه معطل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه د ملیحا میرزاده نه واوریدله. اوس به د یو ریپورټ طرف ته لاړ شو. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی خواجه آصف د یوې ورځې ریمانډ منصور کړی دی. نایب پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنۍ لرلو په مقدمه کې نیولی و. او خواجه آصف بیا خبریالانو ته ویلي چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند یې او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. مسلم لیگ نون ګوند بیا ویلي چې نایب د حکومت په وینا د دوی مشران په نښه کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي. غلام غوث یې نور حل راکوي.
قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتساب د ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې خواجه آصف یې د آمدن نه د زیاتو اساسو جوړولو په بنیاد نیولی. تیره ورځ د ګوند د مرکزي سیکرتر احسن اقبال په کور کې د یاد ګوند د مشرانو د یوې غونډې وروستو خواجه آصف د نیب لخوا ونیول شو، او د هغه د نیولو وروستو مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د حکومت لخوا د احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کارول کیږي.
کیا آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے کیسز، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے.
د ټلیفون د لاري خواجه آصف ته ویل شوی وو چې د نواز شریف د بیانیې نه دی ځان بیل کی، نو په 15-20 ورځو کې به داغه مقدمه ختم شي. خو هغه ورته ویلی وو چې که تاسو ما نیسی او کماله سزا راکوئ، خو زه به د نواز شریف د بیانیې نه پشا نه شم او نه به د نواز شریف ملګرتیا پرېږدم. او څو ورځې وروسته تاسو ولیدل چې هغه د دې ځینه اغوا کړی شو. دا گرفتاری نه ده بلکې اغوا کول دي. عدالتونو هم ویلي دي چې دا نیب د سیاسي انجینیرینګ یوه اداره ده.
هاي کورټس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینیرنگ کا ادارہ ہے.
خود احتساب د ادارې د لاهور د سانګینا د خواجه آصف په حواله د چارج شیټ په نوم په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې خواجه آصف د آمدن نه د زیاتو اساسو په وجه نیولې شوی، او په 1991 کې د حکومتي عہده سمبالونو نه وړاندې دغه اساسي د 15.1 ملیون روپو وی، او په 2013 کې د خواجه آصف اساسي 221 ملیون روپو ته رسیدلی وی. نیب دا هم لیکلی دی چې خواجه آصف د طارق میر اینڈ کمپنی په نوم یو بینومه شرکت هم لري، کوم چې هغه د خپل ملازم طارق میر په نوم راجستر کړي. خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یو ټویټ د لاري د خواجه آصف نیول په سختو ټکو کې غندلی دی، او ویلی دی چې د راوستل شوی حکومت او د دې حکومت د راوستونکو د جوړجاړي په نتیجه کې خواجه آصف نیول شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي نیب یو خپلواکه اداره ده او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تاسو مونږه مختلفې خبرونې او ارسه وړاندې کوو. اوریدونکو د تکنیکی ستونزې له وجې رپورټ مونږ تاسو ته نشر نکړی شو.
مشال اړیو ته تاسو غواړئ قدر من اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدی شئ. د سراج ظهیر رپورټ په لور تاسو راځو. د پاکستان جمهوری غورځنګ ځینې غړي وایي چې دوی به د حکومت ضد تګلاره او احتجاجي مظاهرې جاری ساتي. ځینو مشرانو ویلي دي چې دوی به د واکمن د تحریک انصاف ګوند خلاف چې کوم دوی انتقامي کاروای شروع کړي دي دوی پر ضد به خپل احتجاجي لاریونونه دا ترسره کوي. نور تفصیل به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي دوی ته خپل غړو استفاګانې ورکړي دي او دوی د پاکستان جمهوری تحریک اره پریکړه تاییدوي، خو پکار ده چې د سینټ د ټاکنو په ګډون په هر ډګر د ګوندونه د حکومت مقابله وکړي او چیلنج یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي اپوزیشن ګوندونه په دوی د فشار اچولو لپاره داسې بیانونه ورکوي او که ورته استفاګانې ورکړي نو ضرور به یې منصوروي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر پر
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د دسمبر په 9 په کراچۍ کې د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عاملې لغونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي وی د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د 1 دسمبر پورې د استفاګانو را جمع کولو ته فیصلې تایید کوي او دوی ته هم خپل غړیو استفاګانې جمع کړي. خو دوی تجویز ورکوي چې اپوزیشن ګوندونه دې د پارلیمان په ګډون په هر ډګر د پاکستان تحریک انصاف راوستل شوی حکومت چیلنج کړي.
هم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کو
دی وی مونږ غنو چې دا حکومت په پارلیمان کې هم چیلنج کول پکار دی. مونږ له دا حکومت په پنجاب اسمبلی او په قومي اسمبلی کې داد می اعتماد تحریک راوستو په صورت کې چیلنج کول پکار دی او مونږ له دا حکومت د سینټ په انتخاباتو کې هم چیلنج کول پکار دی او پوره مقابله ور سره پکار ده. او که پی ڈی ایم یې په ګډه سر مقابله وکړي نو ان شاء الله مونږ کامیابی دی شو.
تو ان شاء الله هم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں.
پلپلو د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز هم د دسمبر په 9 کې رسنیو سره خبرو کې وویل د دوی ګوند په خپل خبره کلک ولاړ دی او دوی به ارو مرو استفاګانې ورکوي. پنجاب اسمبلی په 1/5 کې 1/950 استفاګانې راغلي دي. یوازې یو پکې نه ده راغلي او هغه هم زمونږ خزینه غړي ناروغه ده. یوې استفا نه سربیره د قومي اسمبلی ټول استفاګانې هم ماته را جمع شوي. بلپلو پسینٹ کے واکمن گوند سینیٹر فیصل جاوید دسمبر پہ 13 اسلام آباد کے رسنیوں سر خبروں کی ہوئی اپوزیشن گندو نے پا حکومت د فشار اچول لپار د استفاگان دڑکی ور کبھی حک پر اختیار دی استفاگان ور کول غواڑی نو ور دکھڑی دکامی اسمبلی اسپیکر بھائی پا آغا ساتھ منظور بھی
31 دسمبر
دی وی د 1 دسمبر نه اوړاندې تاسو استفاګانې ورکړي. د اسد کیسر صاحب سرمو خبره کړي هغه قلم په لاس ناشته او په سمدستي توګه به استفاګانې منظوروي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دوی به د دې حکومت را نسکورولو لپاره له پارلیمان استفاګانې ورکوي او د جنوري په اخره یا د فروری په پیل کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ هم کوي. په عین حال کې د پاکستان الیکشن کمیشن په دې هیواد کې د فروری په میاشت کې په صوبایي او د قومي اسمبلی په و چوکیو باندې د بیا ټاکنو اعلان کړی او دا شن به د مارچ په 1/25 سینیټران هم ریټایرډ کیږي چې بیا به پرې انتخابات کول کیږي. بلپلو حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو کې خپل بی اتفاقی ده او تر اوسه په یو خبره هم یو شوی نه دي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی اختلافات په هر ګوند کې دي. خو ښکاري داسې چې اپوزیشن ګوندونه به حکومت ته مشکل پیدا کړي.
د پریشر ټیکټکس هم دي چې حکومت ته دا هم وایي چې زه په خپل دا ګڼم چې کدی دا وایي چې حکومت ته چې موږ به تاسو په هر ځای کې مقابله کوو. کدا ټولیو زیشي او پر اختیار باندې یو بل ادری کی نو پدی کی دی حکومت تا ډیر ټف ټایم ورکول شي. تاسو د اسلام آباد د میئر الیکشن وګورئ نو الته مسلم لیگ نون الیکشن وګټل نو د تحریک انصاف گراف هم لږ لاندې راغلی دی. او زما نه دی خیال که دا ټول جماعتونه یوځای شي د تحریک انصاف مقابلو کې نو د تحریک انصاف ته پدی سینټ کې او پدی ضمنی انتخاباتو کې مشکل نشي جوړولی، هغه هم جوړولی شي. نو دا مختلف حکمت عملیان دي او زه په خپله دا هم ګڼم چې اختلاف هم شته دی، خفګانونه هم یو بل سره شته، خو د دوی بقا په دې کې ده چې دوی به یو بل سره
د حکومت ضد جوړ پاکستان جمهوری غورځنګ تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی. نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا له سره ټول ټاکنې وکړي، خو بیا حکومت دغه تورونه ردوي او وایي اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره د حکومت ضد راوتلي، خو حکومت به ورته چرته هم انارو ور نه کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه د دونیزې خبرونې تاندې هلي د دې خبرونې قربانا فرخنده اسد ده، راځي چې ورته وکشو.
تاندې هلي
په دې پروګرام کې اورئ چې 2000 کال په پاکستان کې د ښځو لپاره څنګه و. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د 2000 کال د مئی میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي وو چې په پاکستان کې د دغه کال په فبروري، مارچ او اپریل میاشتو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې 200% زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور له مخې یوازې د روان کال د مارچ نه تر مئی میاشتې پورې په ټول هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی 1.5 او هم په دغه موده کې په ټول هواد کې له ښځو سره 15 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي. په دغه کال د یو شمېر ماشومانو نجونو سره د جنسي تیرو پیښې هم مخې ته راغلي. د خیبر پختونخوا د بنو پولیسو د 2000 کال د فبروري پر 9 مشال ریډیو ته ویلي وو چې یوې جنۍ ورسره راپور درج کړی چې ګینې جنسي تیرې ور باندې شوې. د فبروري په میاشت کې په هنګو او نوخار کې د ماشومانو نجونو سره د جنسي تیرې پیښې مخې ته راغلي. د هنګو د پیښې خلاف د سیمې ولس احتجاج هم وکړ. په پاکستان کې له هغې وروسته احتجاج نو اپیل شول چې کله د سپتمبر پر 9 د شپې شاوخوا 2:30 یو ښځه له خپلو درو بچو سره له لاهوره په ګوشانواله کې د خپلې سخرګرۍ په لور روانه وه چې له ګوجرپوري سیمې سره یې په موټر کې تیل ختم شول او د ریپورټونو له مخې څه شېبه وروسته پرې دوه وسلوالو د بچو مخې ته پر دغه ښځې جنسي تیری وکړ. پیسې او کالي یا زیورات یې ترې هم واخیستل. پر دغه پیښه د پېښور او اسلام آباد په شمول په ګڼو ښارونو کې احتجاجونه وشول.
زړه چې دی هغه وایي چې اوس وزید او که زړه مې اوچوید بس داسې والا حال دی زه تاسو ته بیانول نه شم.
وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو په دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي دی خصيان کړی شي.
اسی طرح اس کو بھی گریڈ کرے اور جو فرسٹ ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کرے.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنٹ ته وزیر اعظم عمران خان د سرګندونو او د جنسي تیریو د پیښو په اړه په خپل یو خبر شوی بیان کې ویلي وو چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید پوره نظام بدل کړی شي. د دې سازمان مشره اسمت شاهجهان وايي
سخت سزا په ځای باندې یقیني سزا ضروری ده، ځکه چې اوس پورې پاکستان کې چې څومره قانون دی یو قانون لاندې ونیسي بل قانون لاندې راخلاص شي. مثال په توګه د ښځې ګواهی نیمه ده، ښځه یا ټول خاندان د پاره ده ډیر زیات د شرم او د تکلیف خبرې هغه ګډو عدالت ته نزي او عدالت چې دی پولیس چې دی هغه ټول د نروکۍ نظام لاندې جوړ دی. نو خزه د پاره هغه کې هیڅ لار ګذر نشته. نو مونږه موقف دا دی چې د قانون نه مخکې تلل غواړي. د دې سماج چې کم نظریاتي او سیاسی ساخت او د دې کلتوري ساخت جوړ شوی دی او چې کوم ثقافتي حبس ته دلته کې هغه مسلې حل کول غواړي.
د دسمبر په 15مه د پاکستان ولسمشر عارف الوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسي تیریو مجرمانو لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. پر دغه لړمحاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره هم شامله ده. دغه عدالتونه باید دغه نوعیت مقدمه په څلورو میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تیریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیته محروم کړل شي. په نومبر کې د سند کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړی و چې د سیمې یو تن له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانه ورغوښتې وه او پر دې او څلور کلنې ماشومې لور باندې جنسي تیری وکړ. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وایي په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجودګۍ باوجود جرمونه بیا هم نه دي کم شوي، نو ځکه فکر نه کوي چې له دوی آرډیننس سره به د جنسي تیریو پیښې کمې شي.
کومې سزاګانې چې دوی تجویز کړي دي زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجې خلاف کنوینشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم د داسې قسمه سزا اجازت نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسي تیریو د پیښو سم تحقیقات نه کیږي او د سزا شرح تر 3% هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په څلورو میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کیږي، او دا هم شوي دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس معلومه شي چې هغوی بې ګناه وو.
برخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګونګړی شیر علي ارباب وایي د دغه مسلې د زر حل لپاره دغه کار کړی چې په وینا یې ښه نتیجه به راووسی.
هغه وخت کې کېږي کله مجبوري وي، خو یو خدای دې چې COVID-19 د وجې نه پارلیمان چې دی هغه اوس هغه رنګې فنکشن نه دی. بله خبره دا ده چې لږ لږ داسې کوم بل رای شي، لیجسلیشن رای شي، هغه چې دی هغې باندې دا ډیبیټ کېږي، نو د دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي، نو هغه دا رایټ استعمال شي، دا لار استعمال شوه بهتره د پارلیمان لاره دا چې دی دې کې به دې کې کوم پازیټیو دی. دا ده چې کله دا قانون امپلیمنټ کېږي لګیا یې نو ته پته لګي چې څه کمې زیاتې دي، نو چې کله اینڈ حل هم دا دی
له دې سره سره په پاکستان او د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د کورنۍ تشدد او د ناموسي وجنو پیښې هم مخې ته راغلي. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې اویکنینګ یا پوهاوی یو مشر شمشیر علی خان وایي یوازې په سوات کې د تیر مارچ او اپریل په میاشتو کې د پت په نوم شپږ ښځې وژل شوې، او د 2020 کال د دسمبر او نومبر په میاشتو کې په سوات کې 15 ښځې د پت په نامه وجل شوی دی.
دا ډیره یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ هم وړي او هغه ته تحفظ هم فراهم نشي، او د هغه زندگی چې کومه ده هغه ختم کړی شي. په دې باندې موږ د ډیر زیات د تشویش زار کو، دا تاسو ته پته ده چې په دې کال کې دا پیښې چې کمی دي د دې تعداد چې کم دی ډیر زیات سی وخت کم چې د انساني حقوقو لپاره ارګنایزیشن د ادارې کار کوي هغه نه پکار دي. حکومت له او پولیس له ډیپارټمنټ چې کم دی په دې کې دا پکار دي چې یار په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې واورول شي نو په دې شي کې به کمی راشي.
د 2020 کال د دسمبر پر 6مه په سوات کې په کور دننه یو مور او لور په ډزو وژل شوې دي. د سوات د مټې د پولیسو مشر ډي ایس پی پیر زربادشاه مشال لډیو ته ویلی وو چې دا وجل شوی خزی د خپل خاوند سره پر طلاق لانج روانه و.
موږ د اطلاع شو چې دا شنیار په کور کې د ځان نه وجل شوی دی. ټول کور د موږ پولیس ټیم دا زما په تحت کې یو څه چې برنامه ما دی کنه کاوه کنه سلیم خان انویسټیګیشن ان چارج اون ازر خان یې سړی دا لاړو مو پیدا
دی. اویکنینګ وایي په سوات کې سږ کال 10 ښځې په مختلفو پیښو کې وژل شوې چې پکې 2 ناموسي وژنې دي. د روان کال د جون په میاشت کې په مسلم باغ کې د 15 ماشومان مور 3 کلنه بیبي هاجره په تورن ډول د خپل خاوند او لیور لخوا وژل شوه. د هغې مور بیبي مایره وایي لور یې پر خپل ځان د تشدد په اړه دوی ته څه نه ویلي، او 3 کاله وروسته خپل لور په مرګ ولیده. په 2020 کال کې خیبر پختونخوا کې د ماشومان انجنونو د ودولو زینې پیخي هم مخې ته راغلي. د سوات یو اوسیدونکو سایماناز وایي په 14 کلن کې واده وشو، او له هغه وروسته د خاوند او د سخرګنې د وهلو په کور د نه پرې د تشدد وروسته خپل کور پرې خاود او د پلار کړه کې ناستا.
بزنګ د نومبر په میاشت کې د خیبر ضلع په کرنخیل سیمه کې یو هلک او جنۍ د خوښۍ د واده پر مسله په ډزو وټل شوی دی او د ځینو راپورونو له مخې دغه جنۍ بغیر د جنازې خاورو ته سپارل شوی. له دې وړاندې د 13 مئی میاشت کې په شمالي وزیرستان کې 3 جنکۍ له هغې وروسته د تره د زوی لخوا وژل شوې چې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې وه. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو جنکو شمېر 2 ښودل شوی. د جنوبي وزیرستان یو خبریاله رضیا مسعود په سیمه کې پر ښځو د تشدد او ناموسي وژنو په اړه وایي:
لکه رسم او رواج هم دا چې دلته خلک لکه دا ښځو نه ډېر زیات پټوي او ډېر چات کېږي. په وانه کې په صاف وزیرستان کې کوم ځای وګوري کنه په وانه کې ډېر زیات روان دي. ډېر زیات داسې ښځې هم مړې تللي داسې الکان نے ہم رات زوائی کی پمیاش کی بڑی دیا تھا سی کی سنا روان مسئلہ دا نشو کا آواز نشو چتا ولی سو چھ خبر او کی نو کور تا جرکی ورش کی تک تسو خبر او ری کڑے دا.
په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد خلاف بل په 2019 کال کې سملې ته وړاندې شوی خو تر اوسه نه دی منظور شوی. د عورت فاونډیشن غیر سرکاري ادارې یو کارکونکو آصف ملک وایي ځینې ډېر ښه قوانین جوړ شوي دي خو د دغو قوانینو پوره عملي کېدل ضروري دي. آصف ملک زیاتوي سږ کال د کورونا وایرس له وجې هم پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی.
د موجوده کال کې تاسو ګورئ پهل شپږ میاشتو کې خصوصا د کورونا د وجې نه دا مسایل چې کوم دي دا تاسو ویل شي چې دته یو هغه ټریګر او یو بوست ورته ملاو شو. یعنی کلچرل مسلې سره سایکولوژیکل مسلې او خصوصا چې کوم دي د اکنامیک مسلې چې کوم دي دا په دې وړاندې راغلي. د اکنامیک مسلې زهره خبره درې چې په کور کې ناست سره به دا چې کوم خصوصا د زموږ صبح کې چې کوم دي کوم د ډیلی ویجرز یا د نه علاوه چې کوم دي هغه کارکونکو چې پرایویټ درو کې یا مثال په تور باندې پرایویټ کرونه کول داغه کرونه مکمل بند شول او دا کوم ډاټا چې موجوده راغلی دي دا چې کوم دی یعنی تاسو یې کینو کې په دغه باندې کافی حد پرې اخبارونه خلکو پر شو اخبار نه راتلو دین له واره به تي کم شي وي خصوصا د موږ په پښتونخوا کې په وړو وړو خبرو باندې چې کوم یعنی ډیر داسې مسایل رپورټ هم شول.
په پاکستان کې د خوځو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سږ کال د کورونا وایرس له وجې هم پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د تکړه قبایلو خویان دوه غیر سرکاري ادارې یو مشره شاهده شاوای 2020 کال د خوځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلې دي.
نیگیټیو زیات دی هغه داسې چې ټول خلک په کور کې بند شو خځې سړی ماشومان نو هغه د وجې ډومېسټک وایلنس هم زیات شو. ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج هم زیات شو. بل دا چې جابز بزنس او کاروبار دې کې ډېر زیات نقصان اوشو خلکو ته خاص کر دا ډومېسټک ورکرز چې دي نو هغه ته ډېر نقصان اوشو. بل دا چې هاسپټلز کې زی لګ دی او هیلت فیسیلیټیز لګ دی نو هغه هم ډېر دغه دی یو بوج دی. او دا چې د کی پی خزي چې دي نو هغه د خې بده ډېر شاکی نه دي نو هغه معنی دا هر څه بند شو نو هغه د وجه سره ای کې یو غوسه او یو خفغان دی. او پوزیټیو کې دا دی چې هغه ته ځان د پاره ډېر ټایم ملاو شو نو هغه ډېر ښه اکټیویټیز شروع کړل لکه ګارډنینګ کوکینګ نیټینګ سوئنګ رائټینګ بلاګینګ او وی لاګینګ ایټسټرا.
د 2020 کال د اگست پر 12 په پاکستان کې ځینو خزینه او خبريالانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې لسمو دی راهیسي په ټولنیزو رسنیو له زورونو سره مخامخ دي. خبريالا ایماکوسا مشال ریډیو ته وایي د دوی پر ضد ناسمې خبرې او منفی
تبلیغات هغه وخت زیات شي چې کله دوی پر حکومتي کمزوریو او ناکامیو خبرې وکړي.
ایگزامپل دے دیتی ہوں، میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا، وہ ہوا تھا سٹوڈنٹ سولیڈاریٹی مارچ کے بعد.
زما په یاد ما ته هغه وخت ټول زیاتی بدې ردی ویل شوې چې کله په لاور کې دستکونکو لاریون کېدو، موږ پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لا درکه شو، دغه زدکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل، لاغ رستو ما ته بدې ردی ویل او کنزا پیل شوه. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د آزادی مارچ للاړم، په دغه اړه مې خبر جوړولو، نو هلته هم له ما سره ډېره بد رویه وساتل شوه. ما سره یوې بلې خبریالې امبر رحیم شمسی سره هم، او په موجوده وخت کې په بینظیر شاه پسې ډېرې بدې ردې روانې دي، ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات خپروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو، نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جعلي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د رپورټونو سره د دوی حکومتي کمزوري اخکاره کیږي،
جو ہے ان کو پر مطلب ان کو افیکٹ کیا جائے گا، یا دے ول دی گورنمنٹ ول کم اپ.
د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان د یو شمیر سیمونو د صحت خزینه او کارکونکو په اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره هم وکړه، چې پکې د حکومت نه وختلی وو دوی د سختو حالاتو باوجود په پولیو مهم کې کار کوي، خو بیا هم د دوی مسلو ته پام نه ورکول کیږي. په دې اړه د سواد سره تعلق لرونکي د صحت یو کارکونکي ناهید بی بی وایي،
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکو د نوومبر پر 11 په دغه تعلیمي اداره کې د دوی د زورګونو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه، او تور یې پورې کړو چې ځینې استادان د نجونو په زورګونو ککړ دي. او د دغه تعلیمي ادارې نجونو زده کوونکو وویل چې په یوه اونۍ کې د داسې قسمه زورګونو درې پېښې شوې دي.
تر دې احتجاج وروسته د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان تحقیقاتي ډلې ته د پلټنو امر وکړ. په پاکستان کې د ښځو د حقونو کارکونکو ادارې وایي، په 2000 کال کې د نورو مسلو سره سره د کورونا وایرس له وجې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی ولیدل شو، او دغه د ښځو ذهني صحت هم متاثره کړی دی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تی دي.
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نظر آشم.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هله، چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هله.
اوریدونکو داو ته دی اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه کوالم. د خدای په امان.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونې د مشال تر رڼا لاندې بحث. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې دا اونې د افغانستان او پاکستان کې رسنیو ته د ور وړاندې خطرونو او چیلنجونو په اړه خبرې شوې دي. په دې بحث کې د دواړو هیوادونو خبریالانو د محدودیتونو، بندیزونو، ویرونو، وژنو او زورونو ذکر کړی دی. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر اس محدودیت لاندې نه دي. هلته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي له وجې مالي مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره یې خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې په وخت ورکړي. له دې پرته حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تښتونو، زورونو، وژنو قضیې سیړي او پکې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. په عین وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او حکومت ټینګار کړی چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د حکومت په وینا د خبریالانو د وژنو په قضیو کې ځینې ککړ کسان نیولي او د قانون منګولو ته سپاري. د باس قربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د بی پولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آوټ بارډرز په تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. سازمان د دسمبر په 9 خپور شوی خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې د رسنیو 50 کارکونکي د خپل کار له وجې وژل شوي دي. ریپورت زیاتوي په افغانستان کې په دې وروستیو 100 میاشتو کې 15 خبریالان په داسې حال کې وژل شوي چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې هڅې روانې دي. همدې ته په کتو سره مو نن د مشال ترانه لاندې بحث په پاکستان او افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته ور وړاندې خطرونو ته ځانګړي کړی دی. میلمانو مو د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ هاشمی صاحب. پیل بله تاسو وکړو، افغانستان چې د بی پولو خبریالانو سازمان څومره خطرناک یاد کړی دی، آیا تیر کال هم دومره خطرناک وو که سږ کال ډیر خطرناک سوی دی؟
2019 کال د 2013 کال په پرتل 14 سلنه د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې د ستونزو فیصدي کچه چې وه دا لوړه وه. په 2019 کال کې موږ 115 د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي پیښې درلودې. 15 تنه نازدانه ژورنالیستان مو شهیدان او 13 تنه مو ټپیان ورکړي. په 2013 کال کې ټولې پیښې 121 وې. 15 تنه مو شهیدان ورکړي وو چې زموږ د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې او د بیان د ازادۍ په تاریخ کې 2013 کال ډیر غمجن کال وو چې هغه کې موږ 15 شهیدان ورکړي وو. په 2019 کال کې 15 شهیدان موږ درلودل او په 2014 کال کې 10 کس شهیدان درلودل. په تاسف او خواشینۍ سره چې په تیرو 15 کلونو کې موږ په افغانستان کې 45 تنه شهیدان ورکړي دي د رسنۍ لوی کورنۍ او دا چې سکل د تیر په پرتله څنګه دا د خشونت ارقام ته وګورو، سکل تر اوسه پورې هم څه باندې 100 پیښې ثبت شوي او پروس کال هم 115 پیښې په ارقامو کې په ځانګړی فرق نه وي.
هاشمی صاحب، تاسو چې کوم ارقام ورکل، کوم شمېرې مو ورکلې، که دې ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د شمېرو له حسابه څخه تشدد یا خشونت زیات شوی نه دی د خبریالانو پر ضد، نو موږ دا ښه وګڼو؟ یعنی دا یو ښه دغه دی که نه؟
نه، هیڅکله نه. په تیرو کلونو کې داسې و چې تاسې شاهدان وئ چې په تلو تلویزیون باندې یو ډله ایز برید وشه، او یا مثلا په ننګرهار کې په انعکاس تلویزیون و ځینو پژواک دفتر و کلید راډیو او په ځینو دفترونو باندې به می چاودنې وشوي ځکه د ارقام لوړ و. ولې سږ کال ټارګیټ کیلینګ ده د ژورنالیستانو
هدفي
وژنې دي، او دغه هدفي وژنو کې هم هغه خلک پنکه کیږي چې هغوی د لوی د آزاد افغانستان د پښتون قوم او په اصطلاح د بیان د ازادۍ او د دغه غوښتونکي دي. متاسفانه چې زموږ د شعور او د فکر خلک پنکه کیږي او هغوی له منځه وړل کیږي.
سمه ده هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، صفدر داوړ صاحب تاسو ته راځم. په پاکستان کې تاسو هم دلته کار کوئ، آیا حالت هم دغه سي دی لکه څنګه چې هاشمي صاحب په افغانستان کې یاد کوي کنه لاغه مختلف دی
پاکستان کې حالات د میډیا د لپاره ورځ په ورځ دا څنګه خطرناک کیږي چې مخکې به صرف قبایلي علاقې وې لکه 2015 کې چې مونږ جرنلستان اول اول په نفر شول دا وانه کې جنوبي وزیرستان کې اینا پس دا 2015 پورې پنځلس کسان مونږ والا په دا لس کالو کې پوره شول شهیدان شول چې کم قبایلي صحافیان وي زیاتره زخمیان شول زیاتره خپل صحافت پرېښودو زیاتره خپل کورونه پرېښودل لاړل د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل نو دې سره سره قبایلي علاقو سره بلوچستان په صحافیان دي دغه ډېر په تکلیف شول او بیا ورسره خیبر پختونخوا چې کم نور ازلا دي اوس خدا سر شانت دے کہ نہ سندھ بچتے سندھ صافی بچتے سندھ صبح سندھ والا نہ دا پنجاب والا بچتے بلکہ اوس دا دے چے پورا ملکی لیول بندے چے دا میڈیا سرا کم سکی گی حکومتی لیول بندے دے شانتا بندی زنا دے شانتا سختی دے شانتا دا نوکریو نا استل یا دے شانتا دا میڈیا بد حال مونگ دا مشانو صافیانو نا آوری چے دا شانتا بد حال بیا دا 1947 نا پاکستان چې جوړ دی دا کې څو ځله ماشالام تیر شوی دی ډېر سخت سخت حکومتونه تیر شوی دی خو دا اول ځل میډیا سخت مشکلاتو سره مخامخ
دی. مننه صفدر داور صاحب. هاشمي صاحب تاسو یادونه وکړه چې پخوا داسې و چې ځینې خبریالان تیر کال یعنې په 2019 کال کې په ډله ییزو بریدونو کې ځکه چې ارقام زیات و چې ډله ییز بریدونو نو دوی به څو خو اوس هدفي وژنې تاسو وایسته چې زیاتې شوې دي. هدفي وژنه مراد دا دی چې که یې څوک څوک په نشه کوي نو له هغه ځخه یا یره لري یا هغه خاموشه کول غواړي یا غلي کول غواړي. افغانستان کې د دې خبریالانو ټارګټ کلنګ یا هدفي وژنې کول د دې ترشا کومې کړي دي او له دوی کومه ویره لري؟
زما په نظر باندې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې باندې دغه د ګواښ حلقه ماته یو حلقه بریږي ځکه تاسو به راسره اتفاق وکړي داوړ صاحب به راسره اتفاق وکړي چې په خواشینۍ سره چې زموږ هغه ژورنالستان په نښه کېږي کوم چې هغوی د اوقام او د ولس ته د ویښتابو درس ورکوي هغوی ولس د حالاتو سره سازګاریي اشنا کوي او ملي ویښتابو لپاره غږ پورته کوي هغه رسنۍ او هغه ژورنالستان په نښه کېږي. په افغانستان کې هم متاسفانه همدغه حال دی. زه یې په افغانستان کې بیرونی اړخ یاد کمنو او د پښتونخوا او د افغانستان د ژورنالیستانو د قتل یو ادرس چې دا هغه شریک ده مشترک ادرس ده چې هغه زما په نظر باندې د نړیوال تروریزم او د سټیټ چې کومه ټارګټ کیلنګ ده هغه متوجه ده. دویمه موضوع په افغانستان کې په خواشنۍ سره چې دلته د عدالت نه د ساتنې یا په اصطلاح عدم مجازات کچیر ته تر دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالیستانو قاتلین او یا هغه شبکې چې هغوی د رسنیو په وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي په نښه شوي وای هغوی ته جزا ورکړ شوی وای هغوی عدالت ته راکړ شوي وای بیا به نه وو. د مخدره موادو قاچاقچیان بل لوری ده، وسلوال مخالفین بل لوری ده. په خپله دولت چې زمونږ د افغانستان دولت هم که د وژنې په برخه کې نه وي نو د رسنیو په وړاندې باندې د هغوی د سانسور په برخه کې یا د هغوی د ځورونې په برخه کې د هغوی د نیونې او بندي کونې په برخه کې دولت هم په دې کې لاس لري، وسلوال مخالفین هم په دې کې لاس لري. په خواشینۍ سره چې د تیرو کلونو سرسکل پارک هم په دغه کې ده چې د ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه وژل کېږي، ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه په اصطلاح تهدید کېږي، ژورنالیست ته ګواښ ورکول کېږي، اخطار ورکول کېږي او دا نامعلوم ادرسونه چې دي هغه ډېر معلوم ادرسونه دي. موږ چې دا د دولت په کار باندې قناعت هم نه لرو، همدغه ده چې موږ وایو چې اقل نن خو باید هغه لوری موږ ته وښودل شي چې کوم لوری ده چې ژورنالیست هدف کېږي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې دا زموږ کار نه ده، دولت وایي زموږ کار نه ده، نو له اسمانه خو پرښتې نه راځي، ژورنالیست خو نه په نښه کوي.
ډېره مننه هاشمي صاحب. صفدر داوړ صاحب تاسو یادونه وکړه چې کله د ترګریز جګړه وله او په قبایلي سیمو کې ډېر زیات عملیات ول، خبریالان بیخي زیاده راغلي وو، نړیوالي رسنۍ مور باندې نظر ساتي، پاکستان هم ور باندې، پاکستان خبریالانو هم ور باندې ډیر زیات کار کولی، نو هغه وخت کې حالت ډیر زیات د خبریالانو لپاره خراب وو. خو په دې وروستیو کې داسې کتل کېږي چې په قبایلي سیمو کې په ظاهره د وژنو تر حده پورې یو کمی راغلی دی. د دې کمی وجه دا ده چې آیا امنیت یا کوم لوري دي کوم کوتونه دي هغه خبريالان تنگول نه غواړي یا خبريالان چې دي هغه له دوی یعنی د دوی له خبرو سره اتفاق کړی دي نو هغه سي موضوعات نه چيړي چې کوم موضوعات چې دي هغه دغه کړی چې دي هغه تنگوي یا
بالکل جرنلزم کہو انٹرنیشنل میڈیا سرا یا دلته قومی کم نیشنل میڈیا دلی سرا بزیات رپورٹنگ کہو اس خدا دی چې دلتا کا رپورٹنگ وہ کیم صحافت وہ وڑیم سو قربانی ور کی جنا صحافت کہوں دا ہر سو خطر باوجود نو بیا دلتا کیگی نا پدی چه دا پکومی چه کم میڈیا دے دا آغا دے رضیاتا لکر زدہ میرانسان یو ریپورٹ ورکم آغا دو وارم چه دا ریپورٹ ورشی او دلتا بیا اسلام آباد لاہور او پشاور کے چه کم مین آفیسی دی کومی میڈیا دا دے گے دمرا مضبوط تا ندے نن سبا وقت کے چه آغا ریپورٹ ورشی میڈیا یا جرنلسانو آغا ریپورٹنگ پریخے دے آغا نکوی آغا نتج کئی چه کم
یعنی آغا او هغه کم زینه دی یعنی کم داسې موضوعات دي چې هغه باندې خبريالان چې دی اوس ځان ګوري ډډه کوي چې هغه ریپورت نه کی
خو لکه هغه چې کم مخکې ریپورتونه به وو چې کم د طالبانایزیشن سره منسلک ریپورتونه وو هغه زیات اوس نه چیرې آسان ته یا کم ریپورتونو په وجه باندې مونږ دور ملګري ولیدل چې دغه مړه ګوټ شول یا زخمیان شول یا مجبوره کړل شول یا وترسول کېدل شول نو زیاتره صحافیانو هغې نه تجربه حاصله کړه هغې یو مثال واخیستو خپل دی او بل دا چې دلته اوس ټریننګونه ورکړل مختلف چې کوم د میډیا این جی اوز دي تنظیمونه دي په دا شي باندې پوه کړل جرنلستان چې چونکې د دوی ژوند چې کوم دی دا قیمتي دی نه کې ریپورټ کول نو زیاتره خو اوس دا دی چې لږ پوه هم شول چې یار دا کم خپل ژوند چې دی دا موجوده حالاتو کې اول دغه ساتل دي بیا ورسره ورسره د نفس جرنالیزم کول دي نو زیاتره اوس دا چې څومره د طالبانایزیشن یا مسله ګروپونه یا د فوجي اپریشنې چې کمې کیږي یا نور هلته چې کم سره روان دي هغه زیات نتج کوي هغه آسان دا ریپورټ نه کوي چې سوشل میډیا چونکې اوس نن سبا شته دي
نامعلوم خلق دی چې معلوم دی او هغه دا خبريالان په نشه کوي او د دوی له کار سره راحت نه احساسوي خو تاسو خپل د پردې شاته د خبريالانو چې کومې ټولنې دی واځي تاسو بنې نورې ټولنې په افغانستان کې وي د پردې شاته له دغه کوټونو یا کړي سره یو تماس نیولې دی چې پر خبريالانو باندې د فشار را کم سي
جمہوریت خلافی ہر سوکھ چې د واحد افغانستان خلافی هغه سوکھ چې زمونږ د ملی ګټو په خلافی هغه سوکھ چې د اسلامی ارزښتونو په خلافی هغه سوکھ چې د دغه سیمې او خاورې خپلواکی ته ګواښ وي هیڅکله به جرنالستان ځان دومره ضعیف نه کی ځان به دومره کمزور نه کی چې غوا درسونو سره اړیکه وساتي یا د هغوی نه د خیر رسولو تمه وکړي یوازنی هیله او تمه زمونږ د دولت دو اړخونو نه ده اول دولت وسلوال مخالفین طالبان کی آغا افغانان دی مسلمانان دی دلتا اسلامی امارت اللہ دو دلتا واکمانی دو اللہ دا دلتا نمال پا دیر صحبہ بانی دوی نفوز داری لگوی نم زمان گفتن دادا چو من بی پری خالی کیو من دا طالبان و امارت راجی هم مگا عذاب جنالیزم دا اجازہ را کی مخبل کار کرو او کسی تا جمہوریت ہمی من گا ہیچ چا دی واک دگا دی سرکار نلو یا سی بیان ازادی سرکار نلو
سامد راشمی سے تاوستا بام رازما سفدر داور سے سوال دا دی چی تاسو یادوان وقت کاتی جن موضوعات تی چې هغه اوس د قبایلی سیمو خبريالان اور لګوت نه ورړي هغه نه ریپورت کوي ځکه چې هغه سر د دوی ژوند خطر د ژوند خطر تړلې دي خو تاسو ولې چې له دې سره سره د ټولنیز میډیا هم راغلی ده، رسنۍ راغلی دي چې هغه ستاسو کار یا خو اسانه کړی دی یا اغیزمن کړی دی، نو د دې ستاسو په امنیت ساتلو کې د ټولنیز رسنیو هم یو رول دی؟
بالکل، زه دا یو مهم نقطه ده راغوم، دا ما چې کوم خپل مسئله کړی ده چې یو خو لکه مخکې به شمالي وزیرستان کې چې کوم ریپورت باندې کس جرنالیست ټارګټ کېدو، نو نن سبا هغه فرض کا یا د سوشل میډیا باندې یا د پی ٹی ایم په شکل کې یا د بل ځوان په شکل کې مونږ نو خبر چې دی فیس بک او ټویټر کا باندې ریپورت کړي، یا الته چې کوم فرض کا د په مثال در کوم محسن داوړ چې کوم خبره کوي دا د قبایلی جرنالستانو په دا خبره لاسا تکلا پیندلس کلا مخکې کولې، دا سنت ساوث وزیرستان کې چې کوم جرنالستانو ته په خطر په خېدو اغه علی وزیر دے یا نور چې کوم ځوانان دي سوشل میډیا د لارې په غا باندې کوي، نو دا دې ریپورت سره سوشل میډیا باندې کوي، دا ریپورت راشي بل تر خپل اغه بیا کا جرنالیست ریپورت کیم اسن ته پرشر نه پیرا دي چې دا پس پلان کی جرنالیست دا استوري وکړي دا ریپورت، نو مطلب دا چې سوشل میډیا د لارې دومره صحافیانو ته اسانتي پیدا شوه چې پخپلا بس ځوانان لګیا دي هغه ریپورټونه کوي، پخپلا هلته ملکانان مرسان، پخپلا هلته چې څومره سیاسي خلک دي دا لګیا دي هغه ریپورټ کوي، چې جرنالیست چې پته لګي اخوا په سوشل میډیا باندې دا ریپورټ شوی وي، نو یو خو دا وجه دی چې درن چې صحافي چې کم دی اصلي د ریګولر میډیا والا چې کم جرنالیست دی هغه محفوظ شوی دی، هغه شانته ریپورټ هغه نه کوي لکه مخکې به یو صحافي کولو، اوس یې ټول ځوانان یې کوي، ټول د علاقې خلک یې کوي سوشل میډیا د لارې، یو خو دا وجه دی. او بله وجه دا چې صحافیان په خپله پوه شول چې کم ریپورټ ما دپاره خطرناک دی، کم ریپورټ ما دپاره خطرناک نه دی.
دا سره یو سوال راپورته کېږي صفدر داوړ صاحب، ډېر مهم ستاسو اسې خبريالان په دې باندې پوسو په دې موضوعاتو باندې ګوتی اوس ډېری نه وي چې دا زموږ د پاره خطرناک دی، نو له دې سره د دې تاوانونه به هم وي د سیمې د پاره، د خلکو د پاره، د معلوماتو د رسایي په حواله باندې، د بیان د ازادۍ په حواله باندې، خلکو ته د کره معلوماتو په حواله باندې به بل اړخ کې تاسو ګورئ دغه تاوان هم به رسېدلی دی؟
نہ لکھا رپورٹ کی حکمائی نہ دے رہا لے کا کر سے داد کے بعد لگا تاسو سرا غا انکری نشم او دے چے زم دب توام چے سٹوری یا رپورٹ مسکی گینا مخ کے داوا چے یو جرنلسٹ پر صرف رپورٹ کا ورت او سی جرنلسٹ نہ کیا یا گھنٹا پس و کی یا دو گھنٹے پس و کی یا در گھنٹے پس و کی ہو رپورٹ چے کم دے سوشل میڈیا دا لارے یوم نه پټیږي ټول راوځي،
یعنی تاسو واسطه چې غوا چې خبر یا معلومات دا فوټیج نه دا په هر شکل کې کا دا خبريال په شکل کې کې د ټولنیز میډیا پوری وی هغه تر خلکو پوری رسی، تاسو تجربه څه وایي چې په خوا چې کوم اخبارونه او ټلویزیونونه د قبایلی سیمو کې تاسو ګرځي د ټولنیز می رسنوي لرا تک سره خلک اوس ډیر معلومات لري که هغه وخت چې کوم وخت کې به تاسو په خطرم په غاړه اخستلی خبرونه به مور کول په ریډیو په ټلویزیون او په ټی وی باندې هم که اوس خلک زیات خبري
نا اوس د سوشل میډیا د لارې زیات خلک خبري په دې چې مخکې خو ټی وی یا اخبار دا ټول آبادی چې څومره دي څومره خلک دي دې ته رسائی نه و، او زیاتره علاقې چې کم دي څومره اخبارونه باندې تلل یا به خلک په پیدل نه، یا دا سنتا ټی وی ار دی کې نشته، د ریډیو ار دی کې نشته، دغه مرشال او او دیوا ریډیو دا دو درې ریډیو چې کم دي دا ډېر مقبولی دي ډېر اوس دغه بندې خو چې کم ریپورټونه دي هغه زه دا وایم چې هر سړی په لاس کې موبایل دی، هر سړی کور کې موبایل دی یا سیستم یې لګولې دی، بس زیاتره علاقو کې انټرنیټ فیسیلیټي نشته، لکه
سردار داوڑ صاحب کا تاسو اجازه راکې هم دغه سوال زما په ذهن کې وو که زه له هاشمی صاحب وروسته به بیا تاسو څخه دغه سوال وکم. هاشمی صاحب، لکه څنګه چې سردار داوڑ صاحب وویلې چې ځینې داسې موضوعات دي چې هغه له اوس جرنلستان ګوتې نه وروړي نه ریپورټ کوي، نه دې وجه کوشش کوي چې ځان خوندي سي او تر یو حده خوندي سوي هم دي، په افغانستان کې داسې کم موضوعات دي چې پر هغه باندې خبريالان چې دي هغه ګوتې نه وروړي او خصوصا چې هغه د دوی ژوند ته خطر سي، داسې موضوعات شته چې خبريالان ورڅخه ډډه کوي؟
زما په خپل تجربه له مخې نه او د خپل په جنګلو شناخت له مخې نه تر اوسه پورې یوازینی شی چې هغه ژورنالیستان یو اندازه خود سانسوري ته هڅولي دي هغه د دوی ناامني ده، د سر نه خوندیتوب ده چې دوی اطرافو ته نه ځي او د اطرافو یا د لرو پرتو سیمو خبرونه لکه د بخار په څیر باندې اوس ښه نه رپورټ کیږي. دوهمه تر ټولو لوی چیلنج د ژورنالیستانو په وړاندې باندې په دولتي ادارو کې فساد ده. په دولتي ادارو کې فساد کې د بانفوزه سیاسي شخصیتونه، د پارلمان وکیلان، پخواني جهادي قمندانان، زورواکي هغوی په کې لاس لري. نو که په سانسوري ډېر ژورنالیستان زړه نه ښه کوي چې هغوی دغه د فساد په مواردو باندې کله ډېر رپورټینګ وکړي، ځکه چې هغوی ته بیا د سر خطره پېښېږي او یا هم دا چې په خپلو رسنیزو ادارو کې د دوی جاب سیکورټي نشته، په وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب نه لري. موږ یو تجربه لرو چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون فعالیت لري او په کونړ کې د هغوی خبریال د فساد یو رپورټ ورکوي. د فساد رپورټ نه یوازې دا چې خپرېږي نه، بلکې هغه ژورنالیست له دندې نه هم ګوښه کېږي او لرې کېږي. دغه ستونزه شته. داسې دلته ژورنالیست ډېر کوشش هم نه کوي، خو معنا یو اندازه چې ورسره احتیاط کوي. هغه دغه د غلا او د فساد او د رشوت دغه معاملې دي. وسله وال طالبان ژورنالیستانو ته د فعالیت اجازه ورکوي، ولې ژورنالیستانو ته د انتقاد او نیوکې اجازه نه ورکوي چې د دوی په تعلیمي خدماتو، په صحي خدماتو، د دوی په کلتوري او اجتماعي خدماتو په دو باندې انتقادي رپورټونه ورکړي، دوی ته وسله وال مخالفین اجازه نه ورکوي.
سمدا چې مې صرف مننه صفدر داور صرف تاسو ذکر کولای چې په قبایلي سیمو کې ډېرې قبایلي سیمې دي چې کله موږ د ټولنیزې میډیا خبره کوو نو د دې معنی دا دی چې انټرنیټ بل ته خامخا وي نو بیا خلکو ته معلومات رسي، خو حال دا دی چې په قبایلي سیمو کې انټرنیټ هغه سي نه دی رسیدلې لکه څنګه چې وي په ډېرو کې بندیز دی. بیا څنګه کېدلای شي، یعنی دې څومره د خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې بیا خنډ جوړ کړی دی؟
دا انټرنیټ نه ورکول همدا وجه کېدای شي چې دا کم شای مونږ ته اوس ډیسکس کوو، لکه د دې پورې خورا غلو چې دا سوشل میډیا څومره امپارټنټ دی نن سبا، څومره اهمیت لري. نو دې وجه باندې زیاتره علاقو ته انټرنیټ نه ورکړی کېږي، خو زیاتر بیا داسې خلک،
یعنی دا انټرنیټ ستاسو په خیال صفدر داور صاحب دا انټرنیټ نه ورکول کېږي، او که انټرنیټ انفراستراکچر یا دغه بنیادی ډانچه یا دغه سامان نشته چې ورکړل شي؟
نه، دا ما په خیال باندې نه ورکړی کېږي، په دې چې دا دومره غټه مسله نه ده. د دنیا هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو، بیا د پاکستان هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو، قبایلي علاقو ته نه ورکول دغه ځوان چې دا دومره غټه مسله نه ده. دا اول ځل چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو دی مختلف قبایلي اطلاع دورې شروع کړې. نو میران شاه کې وانه کې خلکو اول د انټرنیټ مطالبه ورته وکړه، نو دی داسې په خندا کې شو چې دا انټرنیټ ډېره وړه خبره دی، دا تاسو څنګه دغه اول فیرس کې اول مطالبه د انټرنیټ دی؟ او دې اعلانونه وکړل چې انټرنیټ ته هر دلی ته ورسي، خو تر اوسه پورې دا دوه کاله سو تیر شول.
یعنی ستاسو په خیال باندې د نه ورکړې وجه څه ده؟
د نه ورکړې وجه دا دی کنه چې د ما د ته بیان کړه چې سوشل میډیا د لارې نن سبا ټول رپورټونه راځي، مخې ته راځي، دنیا ته رسي، چې هلته څه کېږي. سوشل میډیا د لارې ځوانان لګیا دي یا ژورنالیستان لګیا دي، هغه دنیا ته خبرونه رسوي. نو دې سره بیا دا ملکي چې کم یا حکومتي سم پالیسۍ دي، د دې مخالفت کېږي، او انټرنیشنل لیول باندې بیا پریشر پرې راځي چې دا علاقه کې څه روان دي او څه کېږي. نو دغه یو واحد لار دی د قبایلي خلکو چې څومره دي چې د انټرنیټ د لارې، د سوشل میډیا د لارې خپل آواز اوچتوي او مخې دنیا ته وړي. خلک کوشش کوي چې کم سیټس ایریاز دي لکه پشاور شو، بند شو، ډی خان شو، چې ورسره کومې اصلا دي دا کې انټرنیټ شته دی، نو زیاتره دلته راځي، خپل انټرنیټ موبایل استعمالوي او بیا واپس ځي. یا زیاتره داسې دي چې اوس آپریشن وشوې، کم آی ڈی پی شوی وو، نو ډېر خلک دلته سینټرل ایریاز کې آباد شول. لکه پشاور کې ناست سړی د شمالي وزیرستان دی، د جنوبي وزیرستان دی، د نور قبایلي علاقو، نو هغه سوشل میډیا د لارې خپل رپورټونه هغه ځای نه کوي او مخکې دنیا ته رسي. نو دا ځوان چې په دې وجه انټرنیټ نه ورکړی کېږي.